السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2020 کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د سحر 10 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. روانه خبرونه کې درته د پاکستان او سیمه پاړه د ریپورتونو ترڅنګ هفتوار پروګرام روخانه مستقبل هم دروړو. خو اول د دې سات تازه خبرونه اورو. اول د خبرونو سټکی د ناقانونه پیسو د سار نړیواله اداره وای د دوی د ټولو وړاندیزونو تر عملی کېدو پورې به تر فروری پورې پاکستان د دوی په خړ لیست کې پاتې وي. د بلوچستان حکومت د اپوزیشن ائتلاف ته ویلي چې د ترهګرۍ په اړه د نکټا تر خبرداري پستې په کوټه کې خپل کېدونکي جلسه او ځنډوي. او د آذربایجان او ارمینیا ځواکونو ترمنځ پرون هم په ناګورنو کراباخ کې نښتې روانې وي. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پریکړه کړې چې د 2021 کال تر فروری پورې به پاکستان د ادارې په خړ لیست کې وي. دغه پیرس میشتې ادارې پرون د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان د اکشن پلان په ټولو 28 نکاتو عمل نه دی پوره کړی، نو ځکه تر فروری دا ترهګرۍ د تمویل د سار په خړ لیست کې ساتي. ادارې په بیان کې په 28 نکاتو کې پر 28 هغو د پاکستان د کارکردګۍ یادونه وکړه، خو ویل چې پاتې نورې نقطې هم باید عملي کړي. بیان کې ویل شول چې د اکشن پلان لپاره د ټولو مهلتونو وخت ختم شوی، نو ځکه اف ای ټی اف له پاکستان نه پکلکه غوښتنه کوي چې د فروری پورې د زر تر زره د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل پوره کړي. د روان کال په فروری کې پاکستان ته د اکشن پلان په 1300 نقطو د عمل لپاره د 1000 میاشتو وخت ورکړل شو. پاکستان په 2013 کې د اف ای ټی اف په خړ لیست کې واچول شو او په 28 نکاتو د عمل درآمد ورته وویل شو، خو دغه مهلت د کورونا وایرس وبا له وجې نور هم غځول شو. د پاکستان د صنعت پیداوار وفاقی وزیر احمد اظہر پرون پر ٹویٹر پر بیان کی د ایف اے ٹی ایف پر ایکشن پلان د پاکستان پر پام ورڈ پر مختک خوشحالی سرگند کړه. د بلوچستان حکومت د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوری تحریک باندې غا کړی چې د ترګرۍ ضد ادارې نکټا خبرداري وروسته په کوټه کې خپل جلسه وزندوي. د صوبایي حکومت ویان لیاقت چوانی پرون په کوټه کې خبري غونډه ته وویل چې اپوزیشن ګوندونه د ولس په مفاد کې او د نکټا لخوا د ترګرۍ د ممکنه پیښې خبرداري پر وړاندې کې د خپل جلسه لانه کوي. خو نوموړي د امنیتي ګواښونو وضاحت ورنکړو. ټاکل شوی و چې د اپوزیشن یو لس ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم د اکتوبر په 25 پکوټه کې جلسه وکړي. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره په ټولو برخو کې برادرانه تعلقات پیاوړي کول غواړي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر له مخې د افغانستان د ولسي جرګې سپیکر رحمان رحمانی او ولس کسیزه پارلماني وفد پرون له وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل. په دغه موقع عمران خان ویل چې د افغانستان شخړه هیڅ پوځي حل نه لري. عمران خان د سیاسي جوړجاړي په ضرورت ټینګار وکړ او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د خپل هیواد د دوامدار ملاتړ خبره تکرار کړه. دغه وفد چې پرون د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر په بلنه اسلام آباد ته ورسید، په خپل شپږ ورځني سفر کې به د اکتوبر په 26 او 28 د دواړو هیوادونو د تاجرانو په یو غونډه کې هم ګډون کوي. د پاکستان سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسی پر ضد صدارتي ریفرنس غیر آئینی او کل عدم ګرځولی. پرون د سپریم کورټ لسو ججانو د جسټس قاضي فایز عیسی پر ضد د صدارتي ریفرنس تفصیلی فیصله جاری کړه. په دې کې ویل شول چې د قاضي فایز عیسی پر ضد ریفرنس د بدنیتۍ په بنیاد جوړ شوی او ولسمشر د آئین او قانون تجاوز کړی. د دې علاوه ولسمشر په خپلو ثوابدیدي اختیاراتو استعمالولو کې هم ناکامه شوی. د فیصلې له مخه د قانون وزیر، ایف بی آر چیرمین او د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر پر ضد باید کاروایو شي. مخکې سپریم کورټ د جون په 19 صدارتي ریفرنس کې لنډه فیصله اورولې وه. ویلي وو چې وروسته به تفصیلي فیصله جاری کوي. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان په مشوره د جسټس قاضي فایز عیسی او جسټس کریم آغا پر ضد د تیر 2019 کال په مې میاشت کې صدارتي ریفرنس سپریم جوډیشل کونسل ته لیږلو چې پکې پر دوی د خپلو بارنو شتمنیو نه ښودلو تور لګول شوی. او د آذربایجانی او نسلی ارمینیای ځواکونو ترمنځ پرون په ناګورنو کراباغ او شاوخوا سیمو کې په داسې حال کې نښتې روانې وې چې په واشنگټن کې د امریکا بارنو چارو وزیر مایک پومپیو او د ارمینیا او آذربایجان د لوړپوړو سفارتکارانو ترمنځ ملاقاتونه وشول. د دغه ملاقاتونو مقصد له آذربایجان نه جلا شوې سیمې ناګورنو کراباغ په سر د نسلي ارمینیایي او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ د لسیزو راهیسې روانې شخړې باندې خبرې اترې کول وو. د آذربایجان د بارنو چارو وزیر او د ارمینیا بارنو چارو وزیر د امریکا د د بارنو چارو وزارت ودانې کې له پومپیو سره جدا جدا وکتل. د خبرو اترو وروسته د امریکا بارنو چارو وزارت ویاندې مورګن اورټیګس په بیان کې ویل چې پومپیو د تشدد د ختمولو او دولت ته حفاظت په ضرورت زور راوړو. داود مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. اوس وخت شوه دی د مشال ریډیو د ریپورټونو د برخي. لومړی ریپورت تاسو پام راګرزوم. تاسو واوریدل پاکستان به د ناقانونو پیسو د سار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې تر فروری پورې پاتې وي. د پاریس میشتې ادارې پرون د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې نتیجې ته رسیدلې چې د راتلونکي کال تر فروری پورې به پاکستان د ادارې په خړ لیست کې شامل وي. وخت ورته ورکړي چې تر هغه وخت چې تر هغه دی د دوی د اکشن پلان پر پوره وویشتو نکاتو پوره عمل درآمد وکړي. پاکستان وایي د اکشن پلان په یویشتو نقطو د پام وړ پرمختګ کړی او په باقی پاتو شپږ یې کار روان دی. تفصیل په دې رپورت کې. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ټی ایف د راتلونکي 2021 کال د فروری د میاشتې پورې پاکستان په خپل خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. پاریس میشتې ادارې ایف ای ټی ایف پرون د اکتوبر په 23 د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 28 عملي کړي او پر شپږو یې جزوي عمل کړي چې له وجې ورته تر فروری میاشتې پورې مهلت ورکوي. دغه پاریس میشتې ادارې په بیان کې ویلي چې د اکشن پلان لپاره د ټولو مهلتونو وخت ختم شوی، نو ځکه ایف ای ټی ایف له پاکستان نه پکلکه غوښتنه کوي چې د فروری پورې دی زر تر زره د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل پوره کړي. د نړیوالې ادارې مشر مارکس پلیر په انټرنیټي بڼه یا په ورچوال لاره یوې خبري غونډې ته ویل چې کله پاکستان د اکشن پلان پر ټولو 28 نکاتو باندې عمل درآمد یقیني کړي، نو هله به یوه ډله د هغه هیواد دوره کوي چې مقصد به سمکني حقایق معلومول وي. نوموړي ویل چې پاکستان ته د شپږو نکاتو عملي کول ډیر مهم دي او حکومت باید د دې یقین دهاني ورکړي. ایف ای ټی ایف د روان کال د فروری په 28 پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی او تر هغې پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. خو د کورونا وایرس وبا له کبله د نړیوالې ادارې غونډه اوزنډول شوه او داسې پاکستان ته شاوخوا 4 میاشتې نور وخت میلاو شو. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د یادې ادارې د سار په خړ لیست کې شامل دی. پاکستان په هڅه کې دی چې د ادارې ضروري نکاتو باندې په عمل کولو سره ځان په تور لیست کې لاچول کېدو وساتي. د نړیوالې ادارې د اعلان وروسته د صنعت وفاقي وزیر حماد اظهر پرون د اکتوبر په 23 په ټویټر ولیکل چې پاکستان د ایف ای ټی ایف اکشن پلان کې مؤثر پرمختګ کړی دی او همدغه وجه ده چې یادې ادارې تسلیمه کړې چې پاکستان په تور لیست کې د اچولو په معامله غور نه کوي. د ایف ای ٹی ایف تر اعلامیې مخکې د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې ایف ای ٹی ایف په د پاکستان اقدامات په نظر کې ساتلو سره مثبت جواب ورکړي. نوموړي ویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې پر 20% عمل کړي او باقي شپږو کې یې پرمختګ روان دی. د سپتمبر په 14 د پاکستان پارلمان ګډه غونډه کې د ناقانونو پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره د تړلې قانوني مسودو منظوري ورکړل شوه. ایف ای ٹی ایف په 1999 کال کې جوړه شوې اداره ده چې 9 هیوادونه غړي دي او اوس مهال یې مشري چین کوي. ایف ای ٹی ایف بینکونه او نړیوالې ادارې له دې منع کوي چې د دوی په خړ لیست کې شاملو هیوادونو ته قرضې نه ورکوي. دا هغه هیوادونه وي چې د ترهګرۍ د تمویل او د تورو پیسو سپینولو یا مینځلو په برخه کې یې د فعالیتونو کلکه څارنه کیږي. ایف ای ٹی ایف د روان کال د فروری 28 په یو بیان کې ویلیو چې پاکستان، البانیا، بهامس، باربډوس، بوتسوانا، کمبوډیا، گانا، آئسلینڈ، جمیکا، موریشس، منګولیا، میامار، نکاراگوا، پاناما، شام، یوګانډا، یمن او زیمبابوې په خړ لیست کې شامل هیوادونه دي. خو د اکتوبر په 23 د ایف ای ٹی ایف مشر وویل چې آئسلینڈ او منګولیا له خړ لیسټه وستلې دي. د ایف ای ٹی ایف په تور لیست کې یوازې 2 هیوادونه شمالي کوریا او ایران شامل دي. تاسو مشال ریډیو ته وګیم په دې موضوع خبره کوو. تاسو اوریدل نه قانونو پیسو د سار نړیوالې ادارې پریکړه کړې چې پاکستان به د راتلونکي 2021 کال تر فروری پورې د ادارې په خړ لیست کې وي. زموږ همکار ګلیاس په اسلام آباد کې له اقتصاد پوه ډاکټر صمد سره مرکه کړې او په سر کې ریته پوښتنه کړې چې د ایف ای ٹی ایف په خړ لیست کې د پاکستان د پاتې کېدو او د فروری پورې د مهلت څه معنی لري.
مونږ الریډي یو اکنامکس چې کوم دی نو میلټ ډاون لکه زموږ په ملک روان دی، او کوم باندې خدای مکه کله سانکشنز ولګېدل نو بیا به چې کوم دی زموږ د ملک حالات چې کوم دی ډېر زیات خراب شي. نو د دې نه علاوه ماته غټه بله مسله نه ښکاري چې تام باندې نور فردر چې کوم دی سانکشنز ولګي.
ډاکټر سمه صاحب، په دې کې دا یو پوښتنه هم راپورته کیږي چې آیا کچري پاکستان د فروری میاشت پورې دغه شپږ نکات عملی نه کړل نو دوی به بیا مخکې دوی به څه پریکړه کوي؟ خو پاکستان دا وایي چې مونږ په د اف ای ټی ایف چې کوم اکشن پلان دی په هغې باندې ښه پوره دا چې کوم دوی دو وایي چې مونږ پرې عمل کړی دی، نو د پاکستان اقداماتو ته څنګه ګورئ تاسې؟
زه خو ورته ګورم چې کوم خاص کر چې کوم نه منی لانډرنګ حوالې سره اقدامات دي که نه، نو په دې باندې دوی خپل پروګرس شروع کړی دی او سټیټ بینک چې کوم دی نو په هغې باندې هم کار روان دی. خو زما خپل اندازه دا ده کنه چې ګوره لکه یو شی هغه ویک نو سلولی ان ګریجولی ته چې کوم دی هغه سمای کنه، نو اقدامات شته خو چې کوم زما په خیال ریکوایرمنټ کو چې ایک دم څومره دی غواړي تاتې رای کې نو هغه شانتی نه، خو یو طرف ته یو پازیټیو ډایرکشن باندې دی روان دی ضرور.
پاکستان به اوس ډاکټر سمد صاحب، پاکستان به اوس د دې شپږو نکاتو عملي کولو لپاره نور کوم داسې اقدامات دي چې هغه به پورته کوي؟
په دې شپږو باندې فردر چې کوم دی نو سټریکنس پکار دی. مثال کې طور پر چې په منی لانډرنګ لکه مونږ سره حواله باندې دا هونډای باندې دا یو ترانزیکشن شروع دی، یا سټیټ بینک چې کوم دی ریسنټلی یو د بار خلکو لپاره یو اکاونټ هم کولاو کړی دی، نو څومره چې کوم ترانسپیرنسي ده کنه دا روري نور راوستل پکار دی. څومره دا ترانسپیرنت چې ستا ترانزیکشن په حال چې کوم دی هغه ترانسپیرنسي چې کوم ده هغه د انټرنیشنل څومره زمونږ د ملکونو دی بارو ممبران دی هغه په نظر کې دا لا دومره واضح نه ده، نو ترانسپیرنسي باندې کال کور پکار دی. او ما تخکاری چې دا به زمونږ لپاره یو واحد مین لار ده چې دا سو پورې نشوي نو مونږ ته یو کلیر پکچر چې کوم دی دا نه ملایږي د اف ای ټی ایف نه د وتو لپاره.
ډاکټر سمه صاحب، یو اخري پوښتنه، په دې حالاتو کې او په دې موجوده حالاتو کې د دین راوتو لپاره معیشت خکولو لپاره پاکستان ته پکار څه دي؟ او بیا په ځانګړې توګه د اف ای ټی ایف چې کوم د خړ لیست دی چې اوس د راتلونکي 2020 کال د فروری میاشت کې به بیا چې کوم مهلت ورکړل شوی دی، نو پاکستان له کوم کوم داسې اقدامات دي چې پکار؟
زمونږ د بده مرغه مسله دا چې یو کنسیسټنټ اوسه پورې زمونږ د ایکسپورټ پالیسي ملک کې نشته، نو ټریډ زمونږ د ملک یو غټه مسله ده. بیا د ټریډ سره چې کوم دی تړلې بلا خبرې دي. مثال کې طور پر تا ته یو حواله درکوم، موږ ریسنټلی یو سټډي کړی ده، پاکستان چې کوم افغانستان سره زمونږ ټریډ دی په چمن بارډر باندې دلته په تورخم بارډر باندې، نو دې ته ګولایس ته موږ بزنس کراسنګ پوینټس وایو. د دې کاسټ چې کوم دی کنه ټایم کاسټ او منی وایز کاسټ دا په ټول کیریک ریجن کې ایکسپټ افغانستان نه دا ټول نه هایسټ دی. مسله سره چې ځکه افغانستان ته یو کنټینر یو ټریډ لیږم نو ما باندې به کاسټ چې کوم دی ډېر زیات راځي. بیا چې ټیکنالوژي کنټینټ پکې نشته زموږ په ایکسپورټ کې، نو د دې وجې زموږ کمپټیشن چې کوم دی په دې ریجن کې لکه ایون انډیا سره زموږ کمپټیشن چې پروستو روان دی. زموږ لپاره چې کوم بنیادی د ترانسفرنس اقدامات دي دغه شپږ نکات چې کوم دی فروری پورې دا لازمي دي. خودی ته تاسو چې صرف د اکنامکس په انګل سره مو ګورئ، دلته تاسو لکه د پولیټیکل انګل سره هم ګورئ چې لکه مختلف دي حوالو سره په کوم پدې باندې خبره کېدی شي چې پولیټیکل کوم فیکټر دي چې هغه هم د کوم دی اف ای ټی ایف مسله جوړې دي شي. ایون دو که تلک ډېر امپروومنت وکړي هم خو زموږ چې کوم ملکونو سره زمان دادا دارا چې ترکی ایران او ملایشیا او پاکستان له ووټ ورکړي درې ملکونو ووټ جی لازمی چې ته بلیک لیست لاړ نشي، نو اوس نیم خبر دي چې سعودي ووټ ورکړي یا پاکستان لګر نه ورکړي. دا ټول خبرې دي ډېر لازمی چې ستاسو ملک سره فارن افیر چې کوم دی د منیسټری تعلقات څنګه دي هغه جی هم ستاسو اف ای ټی ایف ډیټرمن کوي. نو دا خبره ته هم چې کتل غواړي یو پولیټیکل انګل سره او اکنامیک خو جی بالکل لازمی دی.
د اقتصادي چارو په ډاکټر سمد سره تاسو مرکه اوریدل چې د اف ای ټی ایف یا د ناقانونو پیسو د سر نړیوالې ادارې په وروسته پریکړه خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د پاکستان وفاقي حکومت منلې چې په ملک په تیزی سره د ګیاسو په ذخیره کې کمی را روان دي، نو په ژمي کې به اوسیدونکي د ګیاسو له لوډ شیډنګ سره مخامخ وي. د حکومت تر اعلان وروسته خلک وایي هر کال په ژمي کې د ګیاسو د لوډ شیډنګ له امله ډېرې ستونزې لري، او سخت کال حکومت ور له مخې ورته خبرداري ورکړي چې د ګیاسو لوډ شیډنګ به زیات وي، نو پریشانه دي چې په ژمي کې به څه کوي. پوهان وای د حکومت که حکومت د اقتصاد د خکولو سره د خلکو ستونزې را کمول غواړي، نو د ګیاسو نوې ذخیرې لټولو لپاره به ورته نه یوازې غیر ملکي کمپنو ته اسانتیاوي برابرول وي، بلکې د تیرو حکومتونو پالیسیانې به هم ورته پر ځای ساتل وي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې اورو چې د پاکستان د توانایي وزیر عمر ایوب په غږ پیلېږي.
آج سے دس سال پہلے ہماری آبادی جو تھی وہ تقریباً 15-16 crore کی تھی، آج ہماری آبادی ہو گئی ہے تقریباً 21-22 crore، پاپولیشن ڈینسٹی بڑھ گئی ہے، اور اس کو کیٹر کرنے کے لیے سابقہ حکومتوں نے جو غفلت کا مطلب مظاہرہ کیا، وہ بدقسمتی کے ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہمیں اس کا خمیازہ بھگتا پڑ رہا ہے.
دا د پاکستان د توانائی وفاقی وزیر عمر ایوب غږ دی چې په قومی اسمبلی کې د اکتوبر په 19 د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون استازي شیزا فاطمه خواجه ترې پوښتنه کړې وه چې جمعې کې به یو وار بیا خلک د ګیس لوډ شیډنګ سره مخ کیږي، نو ګیس د کموالي وجوهات څه دي او حکومت څه منصوبه بندي کړې ده. قومی اسمبلی ته وینا کې عمر ایوب ومنله چې ملک کې په تیزی سره د ګیس په ذخیرو کې کموالی روان دی، نو جمعې کې به خلک د ګیس زیات لوډ شیډنګ سره مخ وي. نوموړی وایي حکومت یې اراده لري چې کورنی صارفینو ضرورت پوره کولو لپاره په راتلونکو میاشتو کې به ځینې صنعتي څانګو ته په کم مقدار کې ګیس ورکوي. د دې ترڅنګ ایل این جی یا لیکوډ نیچرل ګیس درآمد کولو حوالے سره هم منصوبه بندي کوي. په پاکستان کې خلک هر کال په اوړي کې د بجلی او په ژمي کې د ګیس لوډ شیډنګ سره مخ کیږي، چې پر ضد یې خلک وخت په وخت احتجاجي مظاهره هم کوي. تحریک انصاف حکومت د ګیس لوډ شیډنګ غټه وجه د ګیس کم پیداوار، د نوو ذخیرو نه لټول او تیرو حکومتونو لخوا په وخت د ګیس معاهدې سرته نه رسول ښایي. د ګیس لوډ شیډنګ له وجې که یو خوا صنعتونه متاثره کیږي، نو بل خوا کورنی صارفین ترې هم ډیر ځپلې کیږي. د پېښور رابعه بیبي وایي هر کال په ژمي کې د ګیس لوډ شیډنګ له وجې ډیرو مشکلاتو سره مخ وي، او سخت کال خو حکومت د وسنه خبرداري ورکړو چې د ګیس لوډ شیډنګ به زیات وي، نو پریشان دي چې ژمي کې به څه کوي.
پوجمی کې هم دا دوه مسلې دي، دا سره زیاتې ګیس سره چې ګیس نه وي نو به اکثر خلکو ته پخلی کې لکه ډیر لغوي، بیا خو سر وختي خونه کېږي اخلي پخلی، بیا خل انتظار کوي چې ضرورت به شي، او بیا وروسته هم د ګیس لوډ شیډنګ زیات وي. په سهار کې خل د ګیس انتظار کوي، سهار کې خو بیخي ګیس نه، نو په دغې وجې مانه هم نه وخت شي د سکول ته، او بل خوا سړي ډیوټۍ لري هغوی ته هم مشکل وي، ځکه د کور ښځو ته هم مشکل وي پخولو کې. بخاریا کې خو اور بلول ډېر سخت دي، ځکه چې هغه خو پاخو
دی. وزیر اعظم عمران خان د ستمبر په 9 په اسلام آباد کې یو سیمینار ته ویلی ول د ملک 20% آبادی ته پیپونو د لارې ګیس کورونو ته رسولې شوې ده، او قریبا 28% خلک لیکوډ پټرولیم ګیس یا ایل پی جی سلندر استعمالوي، چې نرخ یې د کور لګي سره 4% زیات دی، او پاتې 45% خلک لرګي، سکاره او دا شان نور شیان کاروي. د اقتصادي چارو پوه او د اسلام آباد په قائد اعظم پونتون کې د معاشیات استاد ډاکټر انور شاه وای د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ له وجې د وړاندې څخه په کارخانو کې پیداوار کم شوی دی. که حکومت ملکی معیشت ښه کولو سره د خلکو ستونزې را کمول غواړي، نو ګیس نوې ذخیرې لټولو کې به نه صرف غیر ملکی کمپنیانو لپاره ورته اسانتیاوې برابرول وي، بلکې تیرو حکومتونو پالیسیانې به هم ورته پر ځای ساتل وي.
سری ٹو فار لانگ ٹرم پلان باندې دا وکی چې لگا انټرنیشنل انویسټر اوارډي او د دې اکسپلوریشن چې کوم چې موږ فارن انویسټر وایي، دې نه علاوه د دې کوشش وکړي چې لگا څنګه چې د خطر سره چې کوم ډول موایده شو دا دې انداز باندې چې موږ دې کارونه وکړو، نو دې مسلې هم ممکن ده. خو د دې کې د سیاسي پارټیان او د مختلفو حکومتونو د یو بل سره د پالیسیانو تسلسل ضرورت دی.
په داسې حال کې چې اپوزیشن له وړاندې د حکومت پر ضد مظاهره شروع کړی دي، او په دغه مظاهرو کې د آئین او قانون بالادستی ترڅنګ د ګرانۍ مسله هم په زور سره راپورته کړي. که په جمی کې د ګیس لوډ شیډنګ له وجې اولس هم په مظاهرو لاس پورې کړو، نو حکومت لپاره څه مشکلات جوړېدای شي؟ د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي
حکومت چې دی هغې لاس چوت کړی دی د ارزنه، او په ځای دی د شارټیج د کمولو لپاره چې دی پالیسي جوړه کړي، هغې په ځای باندې دی لګیا دي خلکو ته د بد خبرونو ورته ورکوي چې ځان تیار وساتي. خلک الریډي تنګ دی، او د اپوزیشن چې کوم پارټیانې هغوی الریډي احتجاجي مظاهرې شروع کړې دي، خو ورسره داسې قسمه د ګیس لوډ شیډنګ نه شي د بجلی مسلې شي او ګرانۍ نه هم وسره شي، نو دا به یا زما په خیال سره چې حکومت د کنټرول نه به دا خبرې وشي او د دې حکومت نقصان نه شي.
د قریش خټک په وینا تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته د چینیو اوړو دوایانو دالونو او یو شمیر نورو خوراکي شیانو په نرخونو کې اضافه شوې چې لوجې په خلکو کې غم او غصه زیاته شوې. خو د حکمران ګوند پارلماني استازي سالم احمد هم دا مني چې ګوند یې په واک کې راتللو وروسته په ګرانۍ کې زیاتوالی راغلی او په جمی کې که د ګیس لوډ شیډنګ هم شروع شو نو حکومت کول به ورته ډیر ګران شي. په پاکستان کې د ګیس ذخیره زیاتره په بلوچستان، سن او خیبر پختونخوا صوبو کې دي. د وزیر اعظم د پېټرولیم سلاکار ندیم بابر په ایوي تازه مرکه کې بی بی سی ته ویلي په ملک کې د قدرتي ګیس نوې ذخیره کې اونې لټولې شوې نو موجوده ذخیره صرف دراتلونکو دولس نه تر څوارلس کالو لپاره کار کولی شي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې اونیز پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د کرشه پر غاړه
په دو لسنیمو بجو
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دو نیمو بجو
پام کوا
په درې نیمو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د لنډی کوتل اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د پخپل تحصیل کې د سټیزن فسیلیټیشن سنټر مرکز جوړ کړل شي. دوی وايي مهمو شخصي اسناد او غیر سرکاري معاوضو راخستو لپاره د ضلع نورو تحصیلونو ته ورځي او ډیر مشکل سره مخامخېږي. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وايي چې په دغه مسله باندې کار روان دی او د دوی د غستون څخه حل شي. تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبريال فرحات چینواری راکړي.
د لنډی کوتل اوسیدونکي وایي دوی د سیټیزن فیسیلیټیشن سنټر یا ځایي وګړو د اسانتیا مرکز نه محروم دي. دوی وایي په دې مرکز کې مهم اسناد جوړیږي او مختلفو سرکاري او غیر سرکاري ادارو لخوا پکې معاوضې ویشل کیږي. خو دوی د ضرورتونو پوره کولو لپاره بیا باډې تحصیل او پیښور ته ورځي او ډیر مشکل سره مخ کیږي. د لنډی کوتل یو فعال لطف الله شینواری مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې د دغه مرکز د پرانستې غوښتنه وکړه.
اوله ګیله دا چې دا په کار ده چې لنډی کوتل کې اول شروع شوی وای، ځکه چې لنډی کوتل د خیبر ایجنسۍ یو پایتخت ګڼلای کېږي نو دلته خلکو هم ډېر زیات ضرورت دی. په دې کې چې په هغه کې د نادر شناختی کارډ شو کول دي او د ماشومانو چې کوم د سی آر سی فارم به ورته وایدای شو کول دي، په دې کې چې کوم دی کنه د نېشنل بینک یو سہولت دی، پکې پاسپورټ سہولت هم پکې شته، احساس پروګرام چې کوم نه لاندې کومې 2000 روپۍ پر هډ چې کوم مستحق کسان دي هغه ته ملاوږي، دا پروګرام دی، پکې بنظیر انکم سپورټ پروګرام دی، پکې دین علاوه په دې کې برت سرټیفیکیټ، ډیت سرټیفیکیټ، میرج سرټیفیکیټ، ډیورس سرټیفیکیټ، نو دا داسې ډاکومنټس دي، دا داسې کاغذونه دي چې ډیر زیات ضرورت مونږ خلکو ته دی. او بلکې مونږ خو به داسې ورته وایو چې زمونږ دغه انضمام نه بعد دغه کاغذونو ته هر یو کس اړه لري، که هغه ماشوم دی، که هغه بوډا دی، که هغه ځوان دی، که هغه زنانه دی، که هغه نارینه دی، دغه کاغذونو ته چې کوم زمونږ ډیر زیات ضرورت دی.
د لنډی کوتل د ځوانانو اتحادیې مشر اسرار احمد وایي
زمون په علاقه کې د برت سرټیفیکټ او داسې سرټیفیکټ وغیرہ تیارېدو لپاره داسې دفتر نشته نو خلک مجبورن باډې لک تک او زرونه روپۍ خرچې دوه باندې شي، زنانه او تک ډیر زیات تکلیف چې اله تک زمون یو یو سرټیفیکټ چې د زمون په علاقه کې خلک جوړي نو شینمان دغه سنور بازار تیرا دغه نه کوم خلک راځي ولنډ کوتل لراشي بیا هغه ځای نه باډې لک تک وکړ په غونډه روزم په دغه ځای کې کی او بیا الته چې لاړ شي زنی داسې تصدیقونه تر غوړي چې تصدیقو لپاره بیا زموږ علاقې لراځي. نو دا مونږ مطالبه هم کړو چې مطلب دا دفتر د زموږ په علاقه باندې کولاو شي او داسې نه چې لږه مخکې یو ځل کولاو شو او بیا بیرته بند شو. مونږ مستقل طور باندې دا مطالبه کړو چې په مونږ په علاقه کې دا دفتر کولاو شي، ځکه چې خلکو ته د دفتر د وجه ډېر زیات تکلیفونه دي او دا چې دلته کولاو شي نو دلته به زموږ د خرچې هم دې سره کمې شي.
د لنډ کوتل مرستیال کمشنر محمد عمران سرمو په دې موضوع خبرې وشوې. نوموړي وویل چې موږ دې مرکز لپاره ودانی تیار کړې او ضرب پکې ځایي وګړو ته ټول سهولتونه ورکړل شي.
زمونږ سټیزن فیسیلیټیشن سنټر باندې کار روان دی، تقریبا آلموسټ کار چې دی پوره شوی دی. بلډینګ چې کوم هغه ریفیر خپل ریفیر شو او ان شاء الله راځي کېدای شي چې په دې سورو کې دغه افتتاح لپاره ډیټ فکس شي. نو دلته کوم مخزر لړ ډول کې کوم د ماده آفیس په خوا کې کوم نور موږ بلډینګ تیار کړی دی. ښه،
د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي د ایمرجنسي ریکوري پروجیکټ یا په بیړنۍ توګه د بیا بحالۍ پروژې په نوم یې قبایلي ضلعو لپاره په یوه منصوبه باندې کار پیل کړی او سیټیزن فیسیلیټیشن سنټر یا ځایي وګړو ته د اسانتیا مرکزونه جوړول هم د دغه پروژې برخه ده او دا به د خیبر ضلع په ګډون ټولو قبایلي ضلعو ته غځوي چې هلته پکې ځایي وګړي خپل اسناد لکه د پیدایش آنلاین سرټیفیکیټ، نکاحنامه، پاسپورټ، ډومیسایل او نور مهم اسناد د یو چت لاندې جوړولی شي او د صدای امن، بېنظیر انکم سپورټ پروګرام او احساس پروګرام لاندې ماویزې به هم دلته د یو چت لاندې خلکو ته ترلاسه کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د اکتوبر 23مه یعنی نن هر کال د پولیو یا ګوزن نړیواله ورځ منزل کیږي. سخت کال د دې ورځې هدف یو ورځ یو کار د پولیو لمینځه وړل دی. پاکستان د افغانستان په ګډون د نړۍ یو له هغو دوه هیوادونو دی چې لا هم پولیو وایرس پکې شته. احمد شازمی په پیښور کوټه کې له دوه داسې کسانو سره خبرې کړي چې په ماشوموالي کې ګوزن وهلي، خو هغوی پر دې معذوریه سربیره په بیلابیلو څانګو کې د ولس خدمت ته ملاتړلې ده. راځي چې واورو.
ډېر زیات مشکل وخت وي چې کله ماشوم را لویږي بلوغت ته راځي.
دا د 2 کلنه افشان افریدی ده چې د 2.5 کلونو په عمر ګوزان ووهل. هغه په شهید بنظیر بوټو پوهنتون پېښور کې په مایکرو بایولوژي کې لوړې زده کړې کړې دي. نوموړی وای په پاکستان کې د مازورانو لپاره د سانتیاو د نشټوالي له کبله به هغه وخت د نیمګړتیا احساس ورته کېده چې کله به په ښوونځي یا پوهنتون کې د زده کړو پر مهال دوم پوړ ته د درس ویلو لپاره نسوې تللی او درس ورسخه پاتې شو. د نوموړي په وینا همدې احساس د نور مازورانو خدمت ته وهڅول.
چې کله 2007 کې زه انرول شوم ګریجویشن کې، نو ماته ودا احساس کېدل چې یاره زمونږ ملګری چې کوم مسره په پرایمری ایجوکیشن کې او مسره یو قسم په یونیورسيټي کې نشته، یو زه جینې يم په یونیورسيټي کې چې وذ ډیسیبلټی یم. کو ټایم چې تیر شو بعد کې نو دا پته ولګېد چې یاره ماته کار کول یو دي خلکو د پاره چې دا کوم خلک چې منتظر موجود نه دي، په دې مده لپاره کار شروع کړو.
افشان پردی زیاتوی چې اوس د رضاکارانو یو ډله جوړه کړې او هغه شزو ته نه یوازې ځانګړي بایسکلان ورکوي، بلکې هغه ته د کار او روزګار او هنر زده کولو مواقع هم برابروي چې مازوري لري. نو موږ وایي حکومت ور سره په دې کار کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې، بلکې د ټولنیزو رسنیو لاري خلک مرسته ور سره کوي. نو موږ زیاتوی چې د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې مازوران ډیر ځپل سوي او د هغوی د بیا بحالۍ لپاره ډیر کار ته اړتیا ده. زلاله ما
تخپل قبایلو ډیر عزت راکړلو، زما ډیر قدر وکړلو او مونږ هغه ته پر خپل ویلچیر سیستم ډیسټریبیوټ کړل. هغه مونږ دومره هغه کړ چې د خلکو چې کلونه کلونه شی د خپل کور نه بهر نو راوتی، نو په هغه ورځ باندې هغه بهر راوتل هغه خپل دنیا په خپل مرزي او کتل.
افشان وای چې په ژوند کې لډیرو کړهونو او ستون سره مخامخ شوی، خو هر ځلې په یو نوی هوټ سره د ژوند چاري پر مخ وړي دي.
مونږ په هر ورځ را ماتيږي او په هر بل ورځ باندې دوباره ما به خپل نه ارادي سره برا پس چې نه دا کار کول دي. ځکه چې یو انسان چې کله ځان ته یو ټارګټ کې دي چې به دا کار کول دي او به زیات کول دي، نو هغه پوره کول د پر پلار کې ډیر سره راځي، ډیر سره کاوتونه به راځي، خو هغه کاونټو ته به کې نه هغه په تلار نه اخو کې راځي. د پر ډیر زیات مهنت پکار دی.
د کوټي 24 کلن زیا خان هم په لار کې پروتو خندونو ته نه دیکښ نستی. هغه د درو کلونو و چې په ګزار ناروغي اخته سو. خو د وخت په تیریدو سره نوموړي نه یوازې په بلوچستان پوهنتون کې د ماسټري تر کچې زده کړې وکړې، بلکې د مدني فعالیت تر چتر لاندې هم له بیلابیلو لارو د ولس خدمت ته ملاتړ لیده. زیا خان د کووید 19 په نوم د نوې کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هم په بلوچستان کې کمپین پر مخ یوړ. د نوموړي کار او زیارت په کتو ملګرو ملتونو هغه ته جایزه هم ورکړې ده. نوموړي 9 کال مخکې په ګزان داخته کېدو پیښه یادوي.
مسلم باغ کې بس یو شپه واده لتللو چې واپسی راوړم، د اثار بیا زما پښې لاسونه تر دملا پورې ټول په دانو روغي باندې اخته وم. او چې مور مسار په چوغو چې زوی مګه سشورې نه دغه نه کوي راپورته کژي نه، خو خیر د چا سر نه غلاسېدی. بیا دا دغه اوس چې چا بل دا نظر دی، چا بل دا لویه بیماري ده.
زیا خان زیاتوي بیا چې څو کلونه پر تیر سول او ښوونځي او بهر ته تک پیل کړ، نو نورو ماشومانو به ملنډې ورباندې وهلې او د پیښې به کولې. نوموړي وای دا تو کلونه و چې د واکر یا پایروان په واسطه به تکاوه، خو د نوموړي په وینا واکر یې نه خوښېده.
شروع ما کمره م بنده کلا او دا واکر م سیر تکشیر دی او کوشش م کوي چې زه د واکر بغیر قدم واخم. نو زه له دیواله سره ولاړ شوم، نو دا قدم کوشش م وکړي، نو زه غزار شوم، نو بیا مالیا یو کوشش بلیا بل وکم، نو دا رنګ بیا غزار شوم، بیا ما بل کوشش، نو وویشت واره ما دا کوشش وکړي چې زه غزار شوم. او په 300 وار باندې ما د ژوند اول قدم چې واخستی او زما د پاره غل د وږي ډیر یادګار وز دی. یو خو زما اول قدم بل ما ته دا اسلم ملا شو چې د کوشش بعد انسان ارڅه کوي سي. نو بیا ما په ګر ژوند کې بس دغه یو فارمولا کې چې خپل کوشش ودار شي د پاره کوي.
زیات زیاتوي چې ټولنه باید له مازورانو سره مثبت چلند وکړي، ځکه د په وینا مازور کسانو ته ټولنه د هغه د مازوري احساس ورکوي او په کم تر سر ګورته ګوري. نوموړی وای د ټولنې همدې چلند ته په کتو مازور کس دا ډول د جوړ خپګان او ذهني فشار په ناروغي هم اخته سي. زیا خان وای پر خپل جسماني ناروغي سربېره د ټولنې او ولس خدمت ته ملاتړ لیده.
الله تعالی یو داسې توسل را کله چې یا مازوري چې دا غ جسماني نه ده، مازوري چې دا غ دماغي ده، او د دې اولس د خدمت لپاره او ماته یو عجبه خوند ملاوږي چې زغه ته په الفاظو کې نسم بیانوله. شاید کده د اولس خدمت په لار زموای لګا، نو زه نن یو جسماني سره به زوس دماغي مې یو نه جوړی کې مبتلا سو دغه پریشانه او دغه ستونزو له وجې زه به دماغي مې خراب سو.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام لشمیرو سره سم په 2019 کال کې 1340 ماشومان ګزان وهلی ول، خو د روان 2020 کال د اکتوبر تر 23 نیټې پورې په دې هیواد کې 9 ماشومان په دې وایرس اخته سوي چې 23 په بلوچستان، 22 په خیبر پښتونخوا، 22 په سند او 12 په پنجاب کې دي. پولیو وایرس په لومړي ځل په 1940 کال کې د امریکا په ویرمونت ایالت کې څرګند سو چې هغه وخت 18 کسان مړه او 122 عمري معذور کړل. د دې پیر سباندې شپېته کال وروسته په 1955 میلادي کال کې ډاکټر جانس سلک د ناروغي واکسین جوړ کړل، او په 1960 کال کې بیا امریکا د خلی لخوا د ورکول کېدونکو واکسین اجازه ورکړه چې ډاکټر البرټ سیبین جوړ کړی ول. د پاکوالي لپاره کارکونکو سازمان روټری انټرنیشنل له دې کبله د اکتوبر 24 د پولیو نړیوال ورځ نومولې چې د دې ناروغي لپاره لومړی واکسین جوړونکو ډاکټر جانس سلک په همدې ورځ زیږیدلې وو. پولیو وایرس د افغانستان او پاکستان پرته له ټول نړۍ ورک شوی دی.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوس وخت شوه دی د هفتوار پروگرام روخانه مستقبل. په دې پروگرام کې مردان عبدالولی خان پوهنتون باندې مو تفصیلي پروگرام جوړ کړی دی چې په نړیواله سطح د ښه معیار یونیورسټیانو په فهرست کې په 1500 نمبر راغلی دی. منور شاه ساسو لپاره دا پروگرام جوړوي، راځي چې ورته وښو. مردان
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه بنور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. برطانوی مجله ټایمز هایر ایجوکیشن د تعلیم د معیار په حساب هر کال د نړۍ د پوهنتونونو درجه بندي کوي چې پکې د ملګرو ملتونو لخوا د ټاکل شوو تلپاتې پرمختګ د اهدافو پر وړاندې کې پوهنتونونو د کار او سیړنو جاج اخیستل کیږي او د هغه مطابق هر یو پوهنتون ته نمبر ورکول کیږي چې په اخر کې د یو لیست برخه جوړیږي. ټایمز هایر ایجوکیشن سکال د اعلی تعلیمي ادارو د لیست جوړولو لپاره د نړۍ له 93 هیوادونو نه د 1500 معیاري پوهنتونونو جاج اخیسته. په دغه لیست کې په اول نمبر د برتانیا آکسفورد پوهنتون او په دویم او دریم نمبر امریکایي پوهنتونونه سټانفورد او هارډوارد شامل دي. په دې لیست کې په اولو 1500 نمونو کې د پاکستان یو پوهنتون هم نه دی شامل، خو په 1500 او لسم نمبر پکې د خیبر پښتونخوا مردان عبدالولي خان پوهنتون راغلی دی. یعنی د اعلی او معیاري تعلیم لپاره د نړۍ په سطح جوړ شوی دغه لیست مطابق یاد پوهنتون په پاکستان کې په اول نمبر راغلی دی. له دې وړاندې دغه اعزاز د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون ته حاصل وو. د پاکستان په سلور واړو صوبو کې د اعلی تعلیم لپاره معیاري او تاریخي ادارې شتون لري، خو د مردان عبدالولي خان پوهنتون چې اله اوس یو لسکلن شو څنګه د دغو ټولو ادارو نه مخکې لاړ؟ د مشال ریډیو روخانه مستقبل کې دا اونۍ هم د دې جاج اخلو. په دې لړ کې مو د یاد پوهنتون د ریاضیاتو او کمپیوټري زده کړو د څانګې مشر یا ډین پروفیسر ډاکټر سید الاسلام سره خبرې وکړې. هغه د دې پوهنتون د جوړېدو په حق له وویل
یونیورسٹی جوڑا شوی دا ایکچولی په 2009 کې دی سٹارټ اغیسته دی او پراجیکټ دا په 2008 کې شروع شو. مئی 2008 کې خو د یونیورسٹی سٹارټ چره افټر دا اپروول اپی چی سی چې دته د یونیورسٹی سټیټس او وایس چانسلر راغلی دی. هغه د 2009 نه راغلی دی. د دې لومړی وایس چانسلر چې دی هغه پروفیسر ډاکټر احسان علی چاغه د پېښور یونیورسٹی د آرکیالوجی ډیپارټمنټ پر پروفیسر. دا یو ویژن، هغه ویژن دا دی چې هغه وایي چې دا کومه سیمه ده، دا سیمه ډېره زیاته زرخیزه ده. نو په دې باندې که تاسو ګورئ د پښتنو غټ ښار او بیا یو مین سنټر، نو دلته د یونیورسٹی ضرورت ډېر زیات و. نو دا هغه ټیم چې کوم ګورمنټ هغه هم دا اپیل کړله، زمونږ کوم سکالرس چې هغوی هم دا اپیل کړله، بیا دلته چې کوم زمونږ پالیټیشنز هغوی هم خپل ښه رول پلے کو. دا سړی دا کوالټی وایي پروفیسر ډاکټر احسان علی چې زه نو هغه وایي چې مردان ته راشه. نو هغه په هغه ټیم کې په دو د 2009 نه راواره تر 2016 مارچ 2017 پورې وایي چې تر تر شوی دی، دوه ټینې وایي تیر کړی دي، اته کال هغه وایي چې سری کړی ده. نو هغه ته چې په کوم ځای کې څومره خلک ملاو شوی دی هغه
ل ډاکټر سعید مو پختل عبدالولی خان پوهنتون د پاکستان تر ټولو پوهنتونونو مخکې کېدو سراز دی. دی وای د نورو خبرو ترڅنګ دلته ل 200 زیات اعلی تعلیم لرونکو استادان موجود دي.
کتا سنن سبا وګورئ نو زمونږ سره 226 پی جی ډاکټرز دي. زمما په خیال په خیبر پختونخوا کې په یو نوی یونیورسيټي کې 226 پی جی ډاکټر اویلیبل چي دي. دا به د نورو نو سوشل زمما په خیال باندې نه کوي. نو پېښور نو سیستم برابر ده. پېښور یونیورسيټي او زمونږ ته دا چې دا به الموست د دې پروفیسورانو چې کوم دي په دې کې زیات تر د فارن نه راغلي دي.
دا چې د ټایمز هایر ایجوکیشن لخوا د نړیوالو معیاري تعلیمي ادارو لیست جوړولو لپاره څه طریقه کار دی، ډاکټر سعید په دې حق له وویل چې په دې لړ کې په سلورو برخو کې د یو پوهنتون د کارکردګۍ جاج اخیستل کیږي.
په دنیا کې دوا داسې اګنیزیشنز دي چې هغوی رینکینګ کوي. یو دا اوس چې کوم رینکینګ وشو دا یو کې والا وکړو هایر ایجوکیشن چې ورته وایي یو کیوش رینکینګ دی. کوم چې هایر ایجوکیشن کوم رینکینګ کوي نو هغوی چار پیرامیټرز ګوري. په چار پیرامیټرز کې لومړی چې هغه ټیچینګ دی چې دا هغه 30% مارکس دي. بیا 30% مارکس چې دي هغه استا د یونیورسټي نسټم ریسرچ پبلیکیشن ایز پر انټرنیشنل سټینډرډز او بیا 30% مارکس چې دي دا د استاسو د سایټیشن دي چې پیپر سو ګلیکي استاسو هغه سایټیشن دا پیپر سو مشوي دی او پدې کې 10% مارکس دي
په عام توګه د نړۍ اعلی تعلیمي ادارې په خپل تعلیم او تحقیق کې کوي خواته د موجوده معاشرتي سیاسي او سفارتي مشکلاتو د حل لارې لټوي، نو بلې خواته د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې هم نوي ایجادات کوي. عبدالولی خان پوهنتون د پاکستان په کچا اول نمبر تعلیمي اداره ګرځول شوی، دا هم په دې لړ کې سکردار لوبوي او کسنګه ډاکټر سعید په دې پوښتنه وویل د عبدالولی خان پوهنتون د ریاضیاتو او کمپیوټری زده کړو د سانګې ډین یا مشر پروفیسر ډاکټر سید الاسلام وای چې دوی به نه یوازې په نړیواله کچه د خپل مقام نه نخ کته کیږي بلکې د لا نورې بریا لپاره هڅه کوي.
انشاءالله زما په خیال باندې غوا تاسو وختي د خپلې خبرو په لکه چې زمونږ انسان همیشه د خپلو لرنینګ پروسس رواني انسان د خپلو غلطونو زده کړه کوي او هر کس چې هغه د خپلو غلطونو زده کړه ونه کړي نو هغه چرته مخکې نشي تللی. مونږ هم ډېرې زده کړې ناشتې نیلي ونیو زمونږ باندې مشال خان واقع راغله مونږ سره نور داسې انسیډنس راغلل چې هغه سره د یونیورسټي فیس ویلو پلس اکیډمیک چې کوم سټینډرډ دی هغه ډېر لاندې راغلی وو اوس ماشاءالله مونږ دا هغه غلطونه زده کړې دا مونږ به همیشه اوس دا کوشش وکړو چې مونږ شاته ونه ګورو او مخکې لاړ شو او کله مونږ دا وځو مونږ نمبر 1 یو مطلب دا مونږ په ځین جواز وړ بیا مونږ نشته پاسې بل نه مونږ سټل لرننګ پروسس کې او مونږ لرننګ وکړو تاسو پورې چې ټاپ 100 اف د ورلد ټاپ 50 یونیورسيټیز اف د ورلد کې نه راغلي دا لري پورې با
دا راز د عبدالولی خان پوهنتون د سوشل ساينسز ډین یا مشر پروفیسر ډاکټر زاهد علی خان مروت وای په اعلی نړیوالو ادارو کې شاملې دل یې د شاګردانو استادانو او ټولو پښتنو پیار دی.
د پاکستان نور یونیورسيټي چې هغه یونیورسيټي دی کډیا زم یونیورسيټي پېښور یونیورسيټي کراچي یونیورسيټي او پنجاب یونیورسيټي دا خو ډېر سټیبل او ارګنایزډ یونیورسيټي دی چې ډاکټر ایمیننت او پرمننت پروفیسر دی بګي هغه ته دا یو حیرانګي دا یو یونیورسيټي ده د پښتنو التا چې مونږ مطلب په تړ کلاس مونږ او دا یک دم جمپ والو په ټاپ پوزیشن په پاکستان کې او په ورلد رینک کې 510 پوزیشن باندې رااله ټیچینګ ټیچر کوم تعلق ته ډیر کورډیل دی ډیر ښه تعلق ته د ټیچر دا مې فیکٹر دی چې الکان چې کوم دي کنه ا دې ډېر بادبا او دې دوه خپل فاستا ساتي مثلا د تا کو ایجوکیشن دې مثلا چې کوم سبق وي الکان وي نو هغه دې عزت سره یو بل سره ټریټ کوي او صدا سي بل واکنه دا د انفورچونټي یو کور شو چې هغه یونیورسيټي پرمیش فور ایمیج نو خدا سي دا سي نشتا او د سي یو خوشي اټموسفیر دی یو کور یو فرندلی اټموسفیر مونږ کریټ کړی دی.
ډاکټر مروت وای د سیاسياتو او نړیوالو تعلقاتو په سانګه کې ملک ته د ورپېخو سیاسي او سفارتي ننګونو په اړه تحقیق کوي.
هر یو ډیپارټمنټ دی پولیټیکل ساينس ډایرکټ تعلق سیاست سره دی چې ملک څه کوي انټرنل پالیسی کوم ځان ضروري پاګې باندې موږ باسنو زو خپل لیکچر علامه دا چې کوم کرنٹ حالت یې ملک ایمان لیکچر علامه چې کوم خرابي پکې کوم چیلنجز دي د ملک لپاره او ملک کومه پالیسی اختیاري داخو پر کسان ډایرکټ هغه سره تړلې بل انټرنیشنل ریلیشن دی فارن پالیسی سره دی ما انټرنیشنل ریلیشن پی جی دا پولیټیکل ساينس دی نو هغه فارن پالیسی باندې مونږ باس کوو چې کوم فارن پالیسی چیلنجز دی دا دی
له نو موړي مو پختلې چې پټولنه کې د سخت دریځي تشدد او تر هر څه زیات په ماشومان د جنسي زیاتی او وجنو په سیر ناوړه کارونو د مخنیوي لپاره هم په علمي توګه د هل لارې لټول کیږي او کسانګه
تاسو کوم خبره وکي دا نن سوال کوم لګی دی په دې باندې هر سړی پریشان دی او هر سړی د دې فکر کې دی چې دا به دا بوراین چې کوم دی دا چې نن سوال کوم لګی دی کنه اول زو بیا بل د دې متعلق ډیر سوچ کړي دا موږ یو سوشالوجي ډیپارټمنټ دی نو هغه د سره کنسرن دی او د دې متعلق په اړین سجیشن لوي مازور پور کړه دې چیرمن ته وته چې دا سي ټاپکونه چې کوم دي هاو ټو اریډیکیټ اند ټو روټ اوټ سچ ایولز فرام سوسايټي نو په دې باندې ان شاء الله په دې باندې موږ به د دې زور پر کوم په خپل چیرمنان باندې د زیر کنسنډم او ان شاء الله یو نه به د غبرو واسو ایکسپلور کوو چې دې کومې لاري دي هغه دي
د نړۍ په اعلی تعلیمی ادارو کې د خیبر پښتونخوا عبدالولی خان پوهنتون شاملې دو په حق لبو د دې پوهنتون لوی زده کوونکې جلوه عمران تاثرات وپوښتل.
دا تمام میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ تھے اور بی ایس میں کمپلیٹ شوز اور سیکنڈ پوزیشن میں تھے. تمام خدا احساسات تھی چھ مطلب ڈیر مطلب ڈیر پر ٹاپ تھا اور ریسرچ ہوا اس رم ڈیر زبردست رہا ہوں چپل جسم رم ایکسپیرینس دلتا او شو ڈیر زبردست او شو چھ کلاسز ہم سنگ او شو ٹیچر سنگ دی ہم چیئرمین صاحب ڈین صاحب اس وز وی سی وی سی مطلب جسم ایکسپیرینس بھی شوی دی نو ڈیر زبردست شوی دی اور تما چې کوم دلتا زما ریسرچ اوم روان دی پروجیکټ میں اوشو اور اس ریسرچ چار پیپر زما اوشو اور داس زما یو پیپر رس پبلش روان دی. اصل کی یو فرسٹ دا خدا ر چیز ته بالکل نزدې پریوزی اور بیا دا چیز دلتا چې کوم دی دلتا مطلب ډیر ماحول هم ډیر زبردست دی نو یونیورسٹیز په مطابق دلتا مطلب ډیر فری غنیشت چې څومره بل ځکه ازادیان له دغه دلتا ډیر زبردست پابندی وال ماحول دی پکې اور ٹیچرز هم ډیر زبردست
د عبدالولی خان پوهنتون نه فارغ شوی ظاهر شاه چې اوس په خپل هم پروفیسر دی وای دلته یې د نړیوال معیار د تحقیق مقطر لاسه کړې او ډېره ګټه یې ترې پورته کړې ده.
ما عبدالی خان یونیورسٹی نے چکم دن وغا پی ڈی ان میتھمیٹک کرے دے اور یہ نہ بعد بھی چکم دن و کنگ مونگٹ یونیورسٹی تھائی لینڈ نما پول ڈاک کرے دے وز کرنٹلی دا یونیورسٹی آف لکی مروت کے دا اسسٹنٹ پروفیسر کار کوما کنا وز ما جائننگ کرے دے دے پریویس ویک کے پروفیسر سید اسلام آغا زما سپروائزر دا ٹائم کی چما کلا دا عبدالعلی خان یونیورسٹی نا پی ڈی کمپلیٹ کولا نو آغا ٹائم کی زما سلورش پہ تو ریسرچ پیپر شائع شوی وی او اس تقریباً زما ٹولی ریسرچ پیپر چکمی دی یو سل انزا ویا ریسرچ پیپر زما شائع شوی دی تقریباً دی اس یو سوا سائٹیشن دے او دا شانتی زیادی پیپر چکم دی آلموسٹ آغا پا امپیکٹ فیکٹر کی او پا خوب کوالٹی جرنلز کی چکم دی ناغا آمنگا پبلش کری دی
دا چیل بہر حیواد یہ ہم آلا تعلیم وک نو دا عبدالولی خان پو ہنتون او پر مختلل نڑی پا تعلیمی دارو کے سفرق وینی نو موڑے وائی
من التنا فول ڈاکٹریٹ اوکونو دا آغازے او تدیزے پا آغی کے ریسرچ کے پرک داو چی التا سٹوڈنٹان دیر زیاد سپورٹ کی گی او پروفیسران ہم دا یونیورسٹونا دیر زیاد سپورٹ کی گی نو چکل پروفیسر سپورٹ کی گی او سٹوڈنٹ سپورٹ کی گی نو آغا با بیا ظاہر خبر دا آغا با بیا دیر کار کئی دلتا چونکہ کتاسو سوچ وکری بیا پا مردان ہونتی علاقہ کی چاغا یونیورسٹی پکلو کی راضی کنا نو ظاہر خبر جدا غلط کم سٹوڈنٹان دی ٹول دا غریب خاندان سرا دا غریب غریب و کورن سرا تعلق ساتی داغی پسر مانی نورم شل لانجی دی مواریانی دا کورو او یونیورسٹی چی کم دا اغم اغ شانتی پیسیلیٹیز سٹوڈنٹانو لنور کئی کمی چی دا ریسرچ پیسیلیٹیز دی کمپیوٹر لیب پکار دے انٹرنیٹ پکار دے اغیتا بجلی پکار دا اغیتا فل ٹائم پکار دے چھے خبر ابر ٹائم اگی تو ورک لشی کاغا لکا یونیورسٹی آٹھ بجے کلاوشی چار بجے فکس بندی کی چار بجے نہ بعد بیا یونیورسٹی کے ریسرچ اسٹوڈنٹ نہیں باہر ملک دانے بھی اگا اسٹوڈنٹ تدش پہ مکمل آوی کی اور اگر تک دورہ دی مکمل آوی کی اگر تا یونیورسٹی ڈے نائٹ کلاو دا اگر آجی ال تا ریسرچ کئی
لہ ڈاکٹر ظاہر شاہ مو پختل چھے پا باہر نڑائی کے لہ پوہنتونونو فارغ شوی آلہ تعلیم یافتہ ځوانان ډیر لوی عملی کردار تر سره کوي خو په پاکستان کې د دې مثالونه کم تر سترګو کیږي. دا ولی
سټوډنټانو کې زما په خیال چې کم ډیگری واخلي هغه کې داسې څه کمی نشته دی هغه به دا کار بالکل لای کی که تاسو وګورئ لکه بهر ملکونه چې کم دی هم دي سټوډنټانو لار خاص کر د پاکستان د پښتونخوا ډیر سټوډنټان بهر لاړ شي چاینا جرمنی او پاگا کنٹریز کی دی ریسرچ کئی ال تدغ سیدونا دی اپلائی کئی بیا ولی دل تا ولی نے دل تا خم دا سٹوڈنٹان دا خپل ریسرچ اپلائی کولی شی خود چیر تا اپلائی کی پا یونیورسٹی کی خودن اگا اپلائی کی گی نا ریسرچ خود چیر تا اپلائی کی گی اگا با پا انڈسٹریز کی اپلائی کی گی اگا با پا انجینئرنگ سپیل کی اپلائی کی گی آگا موکی چے کم دے اگا سٹوڈنٹانو تا نو ورکلی کی گی کچر تا دا موکی سٹوڈنٹانو تا ورکلی شی چکلے یو سٹوڈنٹ پی جی شو روکلا او ڈیورنگ پی ڈی لکا کم سکس منتھ باہر لی گی اگر دلتا آلموسٹ نشتا نہ لی گی حالانکہ باہر کنٹریز کی بخام خاص اسٹوڈنٹ دا پی ڈی پو دوران کی شپگ میں اشتولا بل کنٹری تزی بل دیتا بزی آل تب آغا دا ریسرچ آغا اغی سر دا آغا ایکسپوجر ہم مشی آغا لتا نورا ازدک لمو کی او آغا نورم دیر سیدونا ازدکی نو دا سیدونا دلتا دا دیر اقدام دیر زیاد کمیا دے کدا سیدونا
ورکړی شي نو بالکل دا قابلیت په دې ټولو دلته چې کوم سټوډنټان دي په هغې کې هم شته هغې دا اپلای کولی هم شي او بیا ډېر څه کولی شي د معاشرې دپاره او د خپل ملک دپاره.
د ټایمز هایر ایجوکیشن د سکال د اعلی تعلیمي ادارو د درجه بندۍ مطابق په پاکستان کې اول نمبر مقام ترلاسه کولو او له نړۍ سره سیالۍ لپاره د خیبر پښتونخوا عبدالولي خان پوهنتون د داخلو سره ډول نظام لري. په دې حق لمو د پوهنتون د داخلو د سانګې له مشر سره خبرې وکړې.
زما نوم ډاکټر اتی کورمان دی، پی ایچ ڈی کمپیوټر ساينس مې د یو کې نه کړی ده، اوس په عبدالولي خان یونیورسيټي کې ایز ا ډایرکټر ایڈمیشنز جاب کوم او سرور سره لیکچرر هم یم. سټوډنټس په میرټ باندې راځي، کم سټوډنټس چې ټاپ میرټ باندې هغه ته ایڈمیشن ملاويږي، کم چې سټوډنټس په میرټ نه پاتې شي هغه ته ایڈمیشن نه ملاويږي. دا ټول کمپیوټر بیس اپلیکیشنز جمع کیږي، کمپیوټر دا غي برابر میرټ تیار کی اگریگیٹ او تروبا سی بے من سٹوڈنٹس تا ورکو آن لائن اپلوڈ کو ایت ایس ایم ایس کو چستا سو ایڈمیشن شو دے تا سو راشے نو پدا کے طریقہ بو اندی مونگا راؤنڈ اباؤٹ پر سمیسٹر یا تا سب ہوئے چی پا فال ایڈمیشنز کی مونگا 4000 پوری اپلیکیشن سٹوڈنٹس انرول کو پا یونیورسٹی کی مونگ سرا پدے وقت کے 39 ڈسپلنز دی پا دی بی ایس تا پارا 22 مونږ سره د ایم فل ډیسپلینز دی د دین اډیر دی خو چې کوم مونږ اوس اناونس کړو 19 مونږ سره پی جی ډیسپلینز دی چې پای کې اوس مونږ اډمیشنز دا دی الموست کمپلیټ کړل.
د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په اتحادیو یا سټوډنټس یونین قانوني بندیز دی او ځنې ماهرین د دې بندیز خاتمه د نوي کول لپاره ضروری بولي. بلخوا د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو څنګه په تعلیمي ادارو کې فعالیتونه کوي چې اکثر یې له یو بل سره جنگ جګړې او د تشدد پیښې هم رامنځته کیږي. ډاکټر عتیق وایي دوی د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د داخلو په وخت له زده کوونکو لیکلې حلفنامه اخلي.
کې مونږ هر یو سټوډنټ نه افیډیویټ تاغي مونږ ته لیکي چې زه په یونیورسيټي کې بالکل صرف د تعلیمي چکم زما پیمنٹ کوم یا چکم د سم مقصد د پاره زه انرول شوی ما زه به صرف او صرف اغه پر رازم نور بزن پولیټیکل یا داسې نور سه انگیجمنٹ دي کی کزه چرته هم انوالو شوم نو تاسو یونیورسيټي سره دا حق ته چې زما ایڈمیشن کینسل کی نو مونږ خپل کوشش کوو زمون په یونیورسيټي کې بیا د اغه رټ کولو د پر برقرار ساتلو د پاره زمون بیا پراکټوریل بوډي د خپل چیئرمین ایچ او ډی اغه ته نو کوشش دنه دای چې هر یو سټوډنټ چې کوم یونیورسيټي ته راځي چې 99% سټوډنټس چې کومي اغي ریګولر اٹینډنس مینټین کوي بیا موږ د دې لپاره دام یو شرط یې چې تبو مینیمم 75% اٹینډنس خامخا کې لکه پر سبجیکټ کچری 75% نستا سو اٹینڈنس کم شو نو تاسو بیا ایگزام ته مونږ نه الاو کو او په دې پروسیجر باندې مونږ کوشش کوو زمون تقریبا میکسیمم ټیچرز فیکلټی ممبرز دا کوشش کوي چې هر یو سټوډنټ ځان سره انگیج کی او اغه ته چې د مقصد د پاره راغلي دا غي نه خو مستفید کی.
په 2019 کال کې د مردان په عبدالولي خان په هنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور قهرېدل او زده کوونکو د مشال خان په نوم یو زده کوونکی باندې تشدد وکړ او هغه یې واجه. وروسته د پولیسو تحقیقاتو ثابته کړه چې مشال خان بې ګناه وو. د واقع د پوهنتون شهرت ته ډیر زیان ورساوه. ډاکټر عتیق وای له هغه وروسته د اختلاف رائے په ترس کې د تشدد پر ځای په مثبته توګه د بحث کولو او د زغم او برداشت پیدا کولو لپاره هم اقدامات کوي.
چې 2017 کې کله زمونږ دا مسله شو دا غې نه مخکې به مونږ داسې کورسونه فور کول سټوډنټس تا فور ایگزامپل زمونږ په فرست سمستر کې اسلامیات زمونږ کمپلسری اغه کې زمونږ کوشش دا یو کورس کنټینټس داسې چې اغه ته مونږ د سوشل نارمز باره کې چې سیستمز د پاره خدي سن دي لکه اغه نه خبر کو دویم بیا اوس مونږ نور داسې سبجیکټس دي لکه سایکالوجي شو په اغه کې مونږ دا غې ګرومینګ داسې په طریقه باندې کو چې اغه د سوسایټي د هر سن خبر شي سټیک تي سن دي بهر وستا سو صحیح زمنګ خپل کوشش دا چې هر یو چوډي او رومبني سمستر کې چې کوم سټوډنټان راشي نو اغه ته داسې سلو 15 داسې کلاسونه اخلي چې اغه ته خو او بده وي دا ته وي چې سلو کال پس تاسو دې سپیشلی فیمیل ته 4 ایئرز بعد چې تاسو زید دی یونیورسيټي نه نو تاسو لکه دلته کې فیملی ریپرزنٹ کوي زمنګ یو قسم لدای چې داغي مونږ داسې برین سټورمینګ وکړو چې اغه ته دا پته چې او دا سکیږي خکیږي خنکیږي لکه چونکی ماشوماري دې فسینه پس د ماشوم دومره خبر نه
ده. ډاکټر عتیق د جوړېدو راهیسې د عبدالولي خان پوهنتون د لاستراوړنو په حق له اویل
بالکل الحمدللہ زمون عبدالولی خان یونیورسٹی چې دا په دې لسو کالو کې چې د دې سمره اچیومنټس شو مونږه کلکولیشن کو زبر صرف د کمپیوټر ساينس ډپارټمنټ تاسو ته سټټیسټک درکم چې تقریبا 65-70% زمون سټوډنټس ګریجویټ سټوډنټس هغه په نوکرو دي. د دې بل ایگزامپل به تاسو لر د ټولو نه ښه ایگزامپل درکم چې مونږه عبدالولی خان یونیورسٹی کې لرننګ مینجمنټ سیستم جوړ کو هغه زمون د بی ایس دو سټوډنټانو هغه جوړ کړل. د دې نه زمون د کوالټی زمون د لیول دا پته لګي چې مونږ سټوډنټانو ته کوم ټیچنګ کو کوم کورس مونږ ایته ورکو هغه اپ ټو ډیټ دی او دا هغه د وجه هغه دا یو سیستم جوړ کړی چې مونږ اوس ورو مونږ ایچ ای ڈی دا هغه مونږ ټولې کی پی کې هغه ته ورکو چې لکه دا ټولې کی پی په دې ایل ایم ایس باندې خپل ورچوال کلاسونه باخلي پورا هغه ورکو. زمونږ یونیورسټی چې دا په دې سیمه کې یو لیډینګ رول ادا کوي په ډیجیټلایزیشن کې اوس هم هغه سټوډنټانو د یونیورسټی لپاره ټیسټ کنډکټ کو آنلاین چې مخکې چرته داسې نه دي شوي. نو دا شوکی چې زمونږ په فیکلټی کې زمونږ په دې خطه کې زمونږ په سټوډنټانو کې هغه کیپاسټی شته کوم چې د ورلد لیډینګ یونیورسټو سره مقابله کوي ان شاء الله.
د برتانوی مجلې ټایمز هایر ایجوکیشن د اعلی تعلیمي ادارو سکلنی درجه بندۍ مطابق په پاکستان کې په اول نمبر راغلی د مردان عبدالولی خان پوهنتون په اړه مو تفصيلات واوریدل او هم له دې سره د دې ونی روخانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-2-1 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تیارو سخا خفے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے دا افغان دا باخ منائے دا خخ یوان نغمے تدمینی تارانے دا تیارو سخا خفے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے کاشتا غم یوا کیسای بد قسمت تو رش پای ایزما مشو ملوری ایزما مشو ملوری ایزما مشو ملوری سر
سر کی مسجد نالری مولانا چتریس دان منزو او دسکم نور د